چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځنی ایران د هند ځنی سیمې روسیا د عثماني دولت مزکی هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي. چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1800 کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په 10 هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګه کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمیو زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کر د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو کونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو غیله دا چیروغه جوړسه وخت په متردی مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. غیله دا چینن ورځ هم د تل په تیر د لوست تر اخرنی شی بور سره ملوسی او درن ورځی د پزرکور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیايي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې ده چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي. اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل. سره چې انګریزان په دې فکر کې وو چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وو چې خپل ستړیا وباسي، مګر د دې دغه فکر چې وو هغه بې ځای وو. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وو چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاتون راپورته کی یا یو لوی ملي پاتون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روښانه سوې دي، خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونو ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودې د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برنس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنجې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات شوي وه تباه شوي وه د خپل د لشکر د تباهي کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړي د یرغل دپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبریږي او دوی بیا مقابلې ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لارښوونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتګ کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهنه څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسیږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نیږدي. او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایف باندې ویشي. او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزي دولت منځته راوړي دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قوماندانانو په تېره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړه او له منځه یې یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي یووالي کې ډېر زحمت وایستی او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1943 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزان په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس ته راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د دغه څه هم کوم ځای ونه نیوه او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس ته راوړل. د ملک الطوایفو د له منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالی وګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شر وروسته د سخت جګړې څخه په 1943 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله او همدارنګه په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1943 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1943 کال کې د 43 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځان غوښتن کې سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتاتو حکم او هغه ته ورغلی او د هیلې دلروده چې د خپل ورور او د حضرتاتو د خلکو په مرسته سره دی د سلطنت ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یوړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کر او د هندوکش د بچګا په جګړې کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځخ خوشنۍ او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه شهزاده محمد
علي خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو ته ورکوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان په حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان خپل واکمني د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پوشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1380 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان رب پس پیچلی نامه سلام و نیکی خیلی میمونی در نزده کون که هیله دا چی رو غوجور بایی سا وقت با موتر دیم حالا پا خیر رسولی بی تاس طول تا دلستم طولگی تاریخ مزمون پینزل سم لوست شرق لاست وایم هیله دا چی دا تل پچیر تر رس هم دلوست را خیر نیشی بارا سر مال پاتیسی او ادنان روزی دا موضوع سخه گتا واخلی لکه سرنگ چی موبتیر لوست که دا مختلف غذاگان و اروان معلومات راست راورل او دا خپل غذاگانی مو پیشندلی نن راځو د حدیبی سوله یا د بیت الرضوان په حق معلومات لاسته راوړو او زموږ لومړنی موضوع هم همدغه ده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په شپږم کال کې د بیت الله د زیارت او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 سره د مکه په کرمه په طرف باندې روان شو. ان د هجرت په شپږم کال کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د کعبه شریف ته ولاړی او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 سره یعنی د 1400 نور هم ملګری وچ په دغه کال کې دوی د مکه شریف ته ولاړل او د عمره ادا کړ چې مکه ته نږدې بیا قریشو د مسلمانانو لار نیولې و او دوی پرې نه شو دل چې عمره وکي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله عنه چې د مکه قبیلو ته ډیر د درناوي وړ شخص و د استاد په توګه د مکه خلکو ته ورولېږه تر څو هغه و په هیوی چې مسلمانان د جګړې د پاره نه دی راغلي بلکې هغه د عمره د کول د پاره راغلي دي. قریشو هم د ټاکلي وخت څخه د ډیر وخت لپاره حضرت عثمان رضی الله عنه وساتي او د همدې عمله به دغه اوازه خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسول دي. یعنی کله چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان رضی الله عنه چې د بیا د مکه قبیله ته ډیر درناوي ور شخص و د ور استوي تر څو هلته خبري وکي او د مکه خلکو ته وایي چې موږ یا مسلمانان د جنگ کولو لپاره نه دی راغلي هغه راغلي دي د عمره ادا کی. نو قریش هم بیا هغه وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مثلا هغه ته ټاکلی و چې په هغه وخت کې باید ورته راورسیږي یا هغه امکانات چې شتون درلود چې مثلا په هغه وخت کې د مکه ته رسیږي او برته تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پورې رسیږي د هغه وخت څخه ډیر وخت تیر سو او قریش حضرت عثمان رضی الله عنه ځان سره ساتلی و چې بیا په هغه وخت کې د حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر وزن دی دغه اوازه خبره سو چې حضرت عثمان رضی تلانه په شهادت رسیدلې دي. دې موضوع بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د توحید سوې چې هغه د قریش سره د جګړې لپاره یا د جنگ لپاره ځان آماده کړي. په همدغه وخت کې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په داسې حال کې چې په حدیبه کې تر یوې درخت لاندې ولاړ وو، د جګړې په اړه د مسلمانانو څخه بیعت واخیست چې دغه بیعت به په تاریخ کې د بیعت الرغدوان په نامه یادیږي. او کله چې کفار د مسلمانانو د دغه پریکړې یا دغه تصمیم څخه خبر سول، د مکه مشرکینو سهیل بن عمر د یو پلاوی په مشرۍ باندې پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته ولیږي او خبرې اترې شروع سوې. دواړه خونه په یو تړون باندې سلا سول چې هغه دغه تړون یې په دې ډول و چې دواړه خواوې باید د لسو کالو لپاره سوله وکړي، یعنې یو د بل سره په دغه لسو کلونو کې جنګ ونه کړي. بل دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دې د خپلو اصحابو سره سږ کال بیرته وګرځي او حج دې نه کوي، راتلونکي کال دې بیا راسي، او هغه هم په داسې حال کې چې د تورې څخه پرته بل شی ورسره نه وي، او هغه هم په تکی کې وي. او د دریم دا چې د قریشو پرته د عربو هر قبیله دې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د اړیکو د ټینګولو اختیار لري. ان فتحنا لك فتحا مبينا، او کچیری د قریش څخه مسلمانان ته شپنا وروړل، مسلمان باید هغه برته وروسپاري، خو کچیری مسلمانانو د مکی څخه کفارو ته پنا وروړل، هغه بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیا د هغه غوښتنه نه کوي. یعنی کچیری د قریش د جملې څخه یو څوک مسلمانانو ته ولاړل، او مثلا هغه مسلمان سو مسلمانانو ته پنا یوړه، نو بیا مسلمانان باید هغه برته دغه قریش تور وسپاري، هغه د ځان سره ونه ساتي. مګر کچیره د مسلمانانو څخه یو څوک کفار ته ورغله او کفار ته پناه یوړه، نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی د هغه کس غوښتنه نه کوي او د غوښتنې حق دی نه لري. چې دغه سوله د حدیبی په مقام کې وسوه، او په قران کریم کې د فتح مبین په نامه یاد سوی ده چې دغه تړون یو مهمه ګټه دا و چې مسلمانان د قریش د خوا په امن کې سول، او د دې وخت ترلاسه کې خپل پام ټول عربي قبایل ته واړوي، او دوی د اسلام د دعوت لپاره هغوی اسلام ته راوبلي. د حدیبه د سولې څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحابو په واسطه د روم قیصر، د ایران شاه، د مصر عزیز مقوقش، او د حبشي پاچا نجاشي، او دیماما، او همدارنګ شام مشرانو ته بلندیکونه واستوي، او هغه هم هغوی ته هم د اسلام بلنه ورکي، او د اسلام مبارک دین ته راوبلي، چې بیا په پای کې د حبشي، عمان، او بحرین پاچاهانو دغه دعوت ومنه، او د اسلام په مبارک دین باندې مشرف اسول. مګر د ایران پاچا خسرو پرویز هغه کوم لیک چې بلندیک هغه ته لیږدول سوی و، هغه یې څیرې کوي، ځینو یې چوپتیا خوره کړه، یعنی جواب یې ورنکړي. خو حارث غسانی یوازې دا چې دعوت یې ونه مني، د دې تر څنګ د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هغه استازی چې ورستول سوی و، شجاع بن وهب، هم په شهادت ورسوي چې دغه غیر انساني حرکات چې حارث غسانی کړی و، هغه د موته د جګړې لامل وګرځید. چې ورپسې د خیبر غزار منسوه، د خیبر غزا هم د اوم هجری کال د محرم په میاشت کې ورسته لدی چې رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د مکه د کفاره د خوا ډډمنسي وی غوښتل چې تړون ماتون کو ته سزا ورکي، او د هم دغه عمل بیا یو لشکره اماده کوي د شپې د خوا، هغه لشکره د ځان سره رجیت بیاي، او کله چې سهار کیږي يهودان خپل کارونه تراوزي، مسلمانان خیبر ته ورسېدل. يهودان چې مسلمانان ولیدل نو تېشته وکړه، او دوی خپل کلاګانو ته پناه یوړه. غطفانیانو هم غوښتل چې د هغو سره مرسته وکړي، خو کله چې ولیدل درجه دره د مسلمانانو په ولکه کې ده، او ټول مسلمانان په دغه ځای کې دي، نو خیبر ته د رسېدو بل لار هم نه و، نو د دغه پریکړې څخه تیر سول، او دوی د هغو سره مرسته ونه کړه. د خیبر کلاګانې هم د مسلمانانو په خاصه توګه بیا د حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه د سرشندونو او د هڅو په پایله کې فتح شو، چې مسلمانان ډېر سرشندنی ورکړي، د خپل ځان څخه تیر سول، او په دغه ځای کې دوی فتح ترلاسه کړه. په پایله کې هم د خیبر یهودان تسلیم سول، او د خیبر د غزا څخه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د بیرته ستنېدو په جریان کې د قریشو دوه تنه مشران او اتلان خالد بن ولید او عمر بن عاص هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راغلل، او د اسلام د منلو اعلان یې وکړ. یعنی کله چې د خیبر غزا ختم سو، او په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برته استنیږي. نو دغه استنیدو په حال کې چې برته ځي د قریش دوه تنه مشران او اتلان چې هغه یو یې خالد بن ولید و بل یې هم عمر بن عاص و دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راځي او اسلام دعوت مني، اسلام مني، مسلمان کیږي او د اسلام دغه د منلو یا د چې دوی اسلام ته مخه کړی ده، د اسلام دعوت یې منلی دی، دغه د اسلام د منلو اعلان کوي. بل هم د موتیغ زاده چې غسانیانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم استازی ووجي، یعنی موږ ویل چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته بلندلیکونه لیږي، ځینې پاچاهان دغه بلندلیکونه مني، ځینې دعوت نه مني او ځینې بیا اختیار چوپتیا اختیاروي، یعنی جواب نه ورکوي. مګر د هغو د جملې څخه غسانیان بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه استازی چې دغه بلندلیک یې هغه تور وړی وو هغه وژني. د بلې خوا بیا د وخت را هم را رسیدلی وو چې هغه یو ځل بیا د اسلام مبارک دین تر وبلل سي، د هم دغه عمل بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت په اتم کال کې د هغه د ځپلو په مخه درې زره کسیز لشکر جوړوي او د دغه لشکر مشري هم حضرت زید بن حارث په غاړه ورکوي او هغه ته وایي چې کچيري حضرت زید رضی الله عنه شهید سو بیا دی حضرت جعفر رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي او که هغه هم شهید سو بیا دی حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي. کله چې مسلمانان د شام هیواد ته د متفسمه کې د عربو او همدارنګه د رومیانو د ګډ لشکر سره مخامخ شول جګړه شروع کیږي، یعنی کله چې مسلمانان د شام هیواد ته ورسېدل د همدغه متفسمه کې عربان او رومیان د عربو او د رومیانو څخه ګډ لشکر یو د بل سره مخامخ کیږي، نو په دې وخت کې جګړه شروع کیږي. د اسلامي لشکر قومندانان په بل پسې په شهادت رسیږي، یعنی هغه قومندانان چې په دغه اسلامي لشکر کې شتون درلود یا دوی د دغه اسلامي لشکر قومندانان و دوی د یو په بل پسې په ترتیب سره یو یو شهید کیږي او په پای کی اسلامی لشکر سیف الله یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل قومندان په توګه ټاکی. لکه څنګه چې ویل سی هم د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا چې کله یو مشر شهید کیږي بل مشر دی د هغه لشکر قومندانی په غاړه واخلي او کله چې هغه هم شهید کیږي نو په پایله کې دی بیا سیف الله یا یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د دغه لشکر مشري په غاړه واخلي، نو په همدغه وخت کې چې دغه اسلامي لشکر قومندانان یو په بل پسې په نوبت سره په شهادت رسیږي او هر یو شهید کیږي، نو په پای کې بیا اسلامي لشکر په آخري وختونو کې سیف الله همدغه خالد بن ولید رضی الله عنه خپل قومندان ټاکي او دغه لشکر مشري دته ورکوي چې هغه خپل تیتوپرک لشکر یو ځای بیا راغونډوي او هغه منظموي. یعنی دغه لشکر چې د جګړې وخت کې هر خواته سره تیتو پرکسوي و دغه قومندان یا خالد بن ولید رضی الله عنه دغه لشکر سره یو ځای کوي، سره منظم کوي، تر دوه ورځو وروسته جګړو وروسته بیا د غری لمنې ته پناه وړي او دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي. یعنی دغه جګړه دوی ورځې دوام لري چې دا یو ډیره سخته جګړه وه چې د دوه ورځو د سختو جګړو څخه وروسته بیا دوی مجبور کیږي د غره لمنې ته پناه یوسي چې دغه لشکر راغونډیږي راټولیږي او د غره لمنې خواته پناه وروړي. دشمن هم چې کله دوی د غره لمنې ته پناه یوړه دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي چې په پایله کې د اسلام لشکر مدینې ته ستنیږي. یعنی جګړه دلته درول کیږي، نه څوک ماتیږي نه څوک بریا ته رسیږي او دغه کله چې دغه لشکر د غره لمنې ته ولاړي نور جګړه ختمیږي، دشمنان هم په خپل طرف ځي او اسلامي لشکر هم برته مدینه ته ستنیږي. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ د حدیبه د سولې په حق لول د چې د حدیبه سولې یا بیت الرضوان سره ول مینستر راځي کوم تړون دی لسلیک کوي او په هغه تړونو کې مهمه ماده څه وي د هغه ماده په حق له مهم ویل د چې ځینې ماده پر اساس باندې دغه تړون لسلیک کیږي او په پایله کې دغه تړون د مسلمانانو په ګټه داس تمامېږي چې د وخت پیدا کوي عرب او قومونه تخپل پام واړوي او اسلامي دولت اسلامي دعوت ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ مو د متحده غزا په حق له ویل چې د غزا څه ډول پیلېږي او ولې شروع کیږي، دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوم کسانو ته بنل لیکونه لیږي او هغه ته د اسلام دعوت ورکوي، ترڅنګ کوم پاچاهان دغه بنل لیکونه یا دغه دعوت مني او کوم پاچاهان نه مني، کوم پاچاهان هم چوپتیا اختیاروي، په دغه اړوند هم موږ وو پوهېدلو چې په پایله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم استازي چې بنل لیکي وړي وو هغه هم په شهادت باندې رسول کیږي چې دغه استاذي د شهادت پر د شهادت رسیدو سره سم بیا د دې لامل کیږي دغه کار چې جګړه رامنځته سي او بیا د موته غزا پیشيږي چې دغه جګړه هم بیا ډیر دوام کوي او دغه جګړه بیا داسې چې مسلمانان د غره لمنې ته ځي او همدارنګه دشمنان هم د جګړې څخه لاس اخلي دغه جګړه په همدې ډول پای ته رسیږي. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پالو.